پات شو دا کوم موضوع ته چې تاسو اشاره کوئ د افغانستان خبرونه سفی الله ستنګ زیر وړاندې کوي او پسې به فرشته جلال زی د نړۍ خبرونه در ووروي.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کندوز ولایت یو شمېر امنیتي منصوبینو ته عالي دولتي میډلونه ورکړل. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی له سفیر په مارکوز پوتسل سره د افغانستان او جرمنی په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي او د هرات سیمې چارواکي وایي د یاد ولایت د ګمرک د څلورو تختول شوي کارکوونکو د ژغورلو هڅې پیل کړي دي. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کندوز ولایت یو شمېر امنیتي منصوبینو او سرتیرو ته د هغوی د سرښندنو په خاطر عالي دولتي میډالونه ورکړل. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي چې ولسمشر نن له غرمې مخکې له دغو پوځیانو سره وکتل او د کندوز په جګړه کې د هغوی میړانه وستایله. د بیان له مخې ښاغلي غنی له افغان امنیتي ځواکونو څخه په خپل ملاتړ ټینګار وکړ او وی ویل چې ټول د قانون تابع دي او له سرغړونکو سره به کلک چلند کیږي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی له سفیر سره په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. د ښاغلي کرزی دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې په نننۍ غونډه کې ښاغلي کرزی او د جرمنی سفیر مارکوز پوتسل د افغانستان او جرمنی د دوه اړخیزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ په یو شمېر مهمو مسایلو هم بحث وکړ. ښاغلي کرزی له دې مخکې هم په ځینو مهمو سیاسي مسایلو باندې د بهرنیو هیوادونو له استازیو او سفیرانو سره کتلي او په یو شمېر غونډو کې برخه اخیستې ده. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د یاد ولایت د ګمرک د څلورو تختول شوي کارکوونکو د ژغورلو هڅې پیل کړې دي. د هرات د والي ویاند احسان الله حیات ازادي رډیو ته ویل چې دا کسان پرون ماښام د هرات اسلام خلا په لوی لار د ناپیژاندو کسانو لخوا تختول شوي او تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. خو د هرات سرحدي پولیس وایي چې په تختول شوي کې دوه د ګمرک او دوه هم د فواید عامې ریاست کارکوونکي شامل دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په تخار ولایت کې درې وسلوال طالبان نیولې دي. دغه ریاست په یو بیان کې راغلي چې دغو کسانو د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کول او له ډلې یو تن د ماینونو په جوړولو کې هم مهارت درلود چې تخار ته تښتېدلی وو نیول شوي دي. خو د هرات امنی قمندان وایي په یوه اونۍ کې افغان امنیتي ځواکونو څلیرشت وسلوال مخالفین د یاد ولایت له اړوندو سیمو نیولې دي. جنرال عبدالمجید روزی نن په یو خبری غونډه کې ویل دغه کسانو له طالبانو سره اړیکې درلودې او په وسلوالو غلاو سړي تښتونو کې لاس درلود. وروستۍ خبر همدا چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. وایس برمک نن له ازادي راډیو ته وویل د مرستې رسولو لومړۍ مرحله چې د اړتیا وړ لومړني مواد پکې شامل دي په اکثر ولایتونو کې په چټکۍ سره دوام لري. ښاغلی برمک د یو شمېر زیانمن شوي شکایتونه پر ځای وبلل چې مرستې کافي نه دي خو وایي چې د بهرنیو هیوادونو د مرستو په رسېدو سره به د اوږدمهاله مرستو لړۍ هم پیل کړي. د ریکتر په کچه د 2.5 درجې زلزلې د دوشنبې په ورځ د افغانستان او ګاونډي هیوادونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې په افغانستان کې 115 کسان ووژل او 556 کسان یې ټپیان کړل. د افغانستان خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ په یوې خبرتیا پای ته رسو تمه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي سبا له غرمې مخکې له زیمبابوې څخه افغانستان ته راستن شي. دغه ټیم په زیمبابوې کې د زیمبابوې ملي ټیم ته په اورجنیو او شلاوریزو سیالیو کې ماته ورکړې او د اتلولۍ جامونه ګټلې دي. دا افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته فرشته جلال زید راوړوي.
د امریکا متحده ایالات، ترکیه، سعودي عربستان او روسیه نن په ویانا کې د سوریې د حالاتو په اړه غونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو کې شایي سمدستي د حل سیاسي لاره ونه موندل شي، خو د خوشبینۍ وړ پرمختګ دی. کیری پرون په واشنگټن کې د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې وویل
Russia, the United States, and others
روسیا، امریکا او نور هیوادونه په دې موافق دي چې موږ ټول د تړتیا لرو چې یوه سیاسي حل لاره پیدا کړو. موږ ټول موافق یو چې د داعش یا د بلې هرې تروریستي ډلې د بریالیتوب مخنیوی باید وشي، او له دې سره موافق یو چې دا ضروري ده چې د سوریې دولت او د دې هیواد ادارې چې د یوې متحدې او سیکولرې سوریې د خدمت لپاره جوړې شوې ټینګې وساتل شي. په ویانا کې دغه غونډه به سبا هم دوام لري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ګډون پکې کوي. په سعودي عربستان کې زنداني شوی بلاګ لیکونکی رایف پداوی د سخروف د ازادۍ جایزه وګټله. رایف په انټرنیټ د خپل لیکونو په خاطر په 2012 میلادي کال کې د سعودي عربستان مذهبي پولیسو ونیو او له هغه راهیسې زنداني دی. دغه بلاګ لیکونکی اسلام ته د سپکاوي په خاطر په زورو درو او لس کاله زندان محکوم شوی دی. په داوید روان کال په جنوري میاشت کې د خلکو په وړاندې 50 دورې ووهل شو، خو پاتې دورې د هغه د روغتیايي حالت د خرابوالي او د نړیوال ټولنې د انتقادونو له امله وځنډول شوې. د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولز نن په سټراسبورګ کې وویل:
Ich füge heute wegen des besonderen Falles von Herrn Badawi einem außergewöhnlich
Mut. Der weiße Fikir kam چې شغله بداوی یو شې انسان دی چې ډېره وحشتناک سزا ورته ټاکل شوې او په شکنجه محکوم دی، او زه د سعودي عربستان پر پاچا ژغ کوم چې هغه ته د جرته جراف وکړي. د سخروف د ازادي جایزه 50,000 یورو مالی ارزښت لري چې له 1983 میلادي کال راهیسې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د بشري حقونو او د انسانانو د بنیادي ازادیو دفاع کوي. د ایران پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی ویلی چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پلان کړی و، خو دا پلان هیڅکله عملي نه شو. د ایران اټومي فعالیتونو ته ځانګړې مجلې امید په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د تهران د اټومي پروګرام د جوړولو کار په داسې وخت کې پیل شوی و چې دا هیواد له عراق سره په جګړه کې ښکېل و. رفسنجانی ویلي هغه مهال داسې نظر موجود و چې که مقابل لوری له اټومي وسلو کار واخلي، ایران هم باید د متقابل عمل توان ولري، خو دا کار ونه شو. رفسنجانی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه ویل چې تهران له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د میاشتې د موافقې عملي کولو ته متعهد دی او خپل اټومي پروګرامونه محدودوي. هاشمي رفسنجانی له 1979 تر 1990 میلادي کاله د ایران ولسمشر و. د چین کمونیست ګوند د کورنیو لپاره د یو ماشوم کړنلاره چې هدف یې د نفوس کنټرول و لغوه اعلان کړه. پر دې اساس د چین خلک کولای سي چې تر یوه زیات کوچنیان ولري. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا نن وویل چې دا پریکړه په پیکینګ کې د کمونیست ګوند په مرکزي کمیټه کې شوې ده. په چین کې له 1980 میلادي کال راهیسې بندیز اعلان شوی و او خلکو نه شو کولای چې تر یوه زیات ماشومان ولري. چین یو شاریه 3.5 میلیارد وګړي لري او د نړۍ تر بل هر هیواد د وګړو شمیر زیات دی. په چین کې لري مودې د یو ماشوم پر پالیسۍ نیوکې کېدې، ځکه په دې هیواد کې د هلکانو شمیر په بېساري ډول زیات کړی و. یو شمیر کسانو به نجونې د پیدا کېدو پر مهال وژلې او یا به یې په مترکو ځایونو کې پرېښودې. او سعودي عربستان دا ادعا رد کړې چې وایي د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې یو روغتون بمبارد کړی دی. سعودي عربستان همداراز د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد کړی چې په بیړه یې پر عربي ائتلاف ته داسې کار تور پورې کړی دی. په یمن کې د بېسرحده ډاکترانو د نړیوالې خیریه ټولنې پر یوه روغتون د تېر یکشنبې په ورځ بمبار وسو، خو څوک نه دي پکې وژل سوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي استازي ویلي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پر دې روغتون حمله نه ده کړې. د سعودي استازي ویلي د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او له دې امله یې ژوره خواشني څرګنده کړې ده چې بان کی مون د څېړنو د پایلو تر څرګندېدو وړاندې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په داسې کار تورن کړی دی.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
بله د آزادی پتسپوکی پرونه قدرمن اوریدونکو یو زل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه منه په دې خبرونه کې د افغان حکومت د دې غختنې چې روسیه د ور سره پوځي مرسي وکړي په دې اړه بحث کوو. د دې غختنې تاثیرات بسوي او د افغانستان او امریکا ترمنځ به پر اړیکو باندې څه ډول اغیز ولري. یوسف صاحب کا راسته په تلیفون کې له خبرونو مخکې پام دې موضوع خبرې کولې چې ولې طالبان مثلا روسیه ته مخ کړی. تاسو ویل چې طالبان په دې خاطر چې کسبا فکر کوي چې کسبا دولت کې یو ځای کیږي یا په افغانستان کې واک ته رسیږي نو مخکې له مخکې ورته تیاری نیسي، دا یو ډول حرکتونه چې تر سره کوي. لیکن اکثر کتون کې په دې باور دي چې د طالبانو زیاته اندېښنه داعش ده، یعنی د داعش لپاره چې په مارکیټ کې د طالبانو هغه ویلیو ختمه کړې ده، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې د داعش پر وړاندې سیمه کې قوتونه زیات پیاوړي کړي او په دې برخه کې کله غونډې د پاکستان پر رول رڼا واچوي چې پاکستان په دې برخه کې څه ډول رول لوبولی شي د طالبانو او روسیې ترمنځ.
مخکې هم ما ډېر ځله ویلي دي چې په افغانستان کې چې کله د داعش خبره کی چې افغان حکومت او په ځمکه چې کوم خلک دي هغوی فکر کوي چې داعش دومره یو ستر ګواښ نه ده، نه د افغانستان حکومت دپاره، نه د طالبانو دپاره. یوازې یو یا دوه ولسوالیو کې وجود لري، هغه هم زیاتره یې پاکستانیان دي او د پاکستان د ټي ټي پي غړي دي. خو یو ډول په میډیا کې یو تبلیغ ورته کېږي، یعنی کله د یونیما یا د ملګرو ملتونو راپور راځي چې 1500 ولایتونو کې داعش فعالیت لري، حال دا چې د هسکمینی او د چپریهار او دغه سیمو کې یو څه موجودیت لري. خو داعش په افغانستان کې په خپله زه فکر نه کوم چې ډېر چانسز ولري. اول دا ده چې داعش یو عربي فاجده ده، دویمه دا ده چې داعش په هغه سیمو کې د دوی زیاتره پیروان اهل حدیث یا د وهابي مذهب پیروان دي. په افغانستان کې سره د دې چې کونړ کې د افغانستان اهل حدیث زیات اوسېږي، هغلته زه داسې ډېر د داعش فعالیتونه نه ګورم. بل طرف ته په داسې یو حالت کې چې افغان حکومت هم د دوی خلاف وي او طالبان هم د دوی خلاف وي او نړیوال هم یو ډول د دوی خلاف وي، په دغه حالاتو کې داعش پر مخ تلل او فعالیت کول او ډېر زیات پر مخ تلل امکانات ډېر کم دي. البته دا بیل خبره ده که یو څوک هغوی ته بهرني مرستې ورکړي یا ډېر زیاتې پیسې ورته ورسېږي، ممکن دوی وسعت پیدا کړي. خو په دا اوسني حالاتو کې زه نه ګڼم چې داعش یا د افغانستان دولت دپاره یا د طالبان دپاره یو ستر ګواښ دی. البته پاکستان رول ډېر مهم دی، هغوی کوشش کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو طالبان داسې وښيي چې یعنې دوی تیار دی افغان حکومت سره خبرو ته تیار دی، او په خپله دا وایي، صدر اعظم دا وایي چې موږ نشو کولای د دوی خلاف عملیات وکړو ځکه چې یو ډول په پاکستان کې دوی سره د خلکو همدردیانې دي. او کدو
یا مثلا یا مثلا مشرف وایي چې پخوانی ولسمشر مشرف چې ویلي کنه، تاسو به هم دا ویډیو کتلی چې اتلانو د پاکستان لپاره ځکه د هند مسله دلته،
هغه ویلي چې پخوا وو، هغه ویلي چې پخوا وو، اوس خبره نه ده کړې که هغه مرکه تاسو وویل چې پخوا وو اسامه بن لادن
د هند پر وړاندې، د هند پر وړاندې طالبانو یادونه
کوي، د هند پر وړاندې. خو بهرحال مطلب دا چې پاکستان هم اوس کوشش کوي چې یعنی طالبان داسې وښيي چې یعنی دا که مشکل وي یو داخلي افغاني مشکل ده، نړیوال ټولنې لپاره هغومره مشکل نه ده. په دې عمله پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او تکړه خلک لري، هغوی که په ماسکو کې وي یا په واشنګټن کې وي، د هرې ورځې په تېرېدو خلکو ته دا ښيي لکه څنګه چې مخکې نظر سره ویلي چې یعنی دا د افغانانو مرسته وسره ده، او که د افغانانو مرسته دوی سره نه وي دوی دومره مقاومت نشي کولی. دا بېله خبره ده چې افغان خلک عوام نور د طالب ډول نظام نه غواړي، یعنی که طالب په سیستم کې راځي، په نظام کې راځي او یو ډول ځان سره تغیر او تبدیل راوړي، په هغه حالت کې خو دوی دپاره منلو دي. طالب هم په دې هوښیار ده او پوهېږي چې کابل نیول شاید دوی دپاره ممکن نه وي، خو افغان حکومت دپاره هم طالب له منځه وړل ناممکن ده. په داسې حالاتو کې که جوړ جاړی کېږي، ممکن یو شمېر هېوادونه د جوړ جاړی خلاف هم وي، لکه په اوس حالات کې موږ ګورو هند حتی د دې نه هم پیره کېده که افغان طالبان د جوړ جاړی یا د خبرو د لارې حکومت کې راځي، هغوی فکر کوي چې د افغانستان او د هند تعلقات یو توازن چې اوس ډېر بهتره ده، شاید هغې کې یو تغیر تبدیل راشي. نو له دې امله پاکستان او طالبان ایران ته اطمینان ورکوي، عربي نړۍ ته اطمینان ورکوي، سره د دې چې عربي نړۍ ته ټولو هغه مشهور دهشتګران یا د القاعده غړي ټول په افغانستان کې خو اوس نشته ده. یعنې دوی اوس نوی سیناریو داسې ښیي چې موږ هغه طالبان نه یو چې تروریزم به خارج ته اکسپورټ کوو یا به خارج ته واردوو. نور موږ خپله د افغانستان دننه یو قوت یو، د افغانستان نه دباندې موږ خپله نه دومره وس لرو او نه دومره اختیار لرو چې بل چاته نقصان ورسوو. او پاکستان هم ورته ډیپلوماسي په مخ بیایي تر څو طالبان دپاره په نړیواله سطح باندې داسې یو لاره برابره کړي چې هغوی په سیاسي لاره بېرته د افغانستان په دولت کې داخل کړي، او که دوی په افغان دولت کې راځي نو پاکستان به دا فکر وکړي چې یو ډول د دوی د مفاداتو لپاره په کابل حکومت کې یا په سیستم کې څوک داخلیږي. نو له دې امله زما په خیال طالبان ته دوی وایي چې یا طالبان خپله هم په دې پوهېږي چې دوی باید داسې بیانونه نور ور نه کړي چې دوی یو نړیوال جهادي قوت ده، او لکه مخکې چې به د کابل رادیونه سندرې ویلې یا به نغمې ویلې چې دا داسې تحریک دی چې پامیر باندې به اوړي او سنټرل ایشیا ته به ځي. نور هغوی هماغه د پامیر سندری ناوی نه هم د نړیوالو
ډیر مننه مننه یوسف زاده کور ودان مخکې نظر سه موتاس هم د بحثو کې په دغه سیمه مسایلو باندې چې د طالبانو د نظر څرګندونه کارپوهان کې زموږ اساسي ملمنه یا مثلا بل ډول دا په خپل د افغان حکومت نیمګړتیا ده چې نه رسنیو ته پاسنې حاضریږي او نه هغه انتقادونه چې پر حکومت کیږي هغه ځوابوي او یا ځوابولې نشي. وردک صاحب هم دغه مسالې ته لکه څنګه چې یوسفزی صاحب ویل او مخکې مطمئن صاحب ویل چې دولت واقعي دومره کمزور دی چې دوی په هغه بهر نړۍ کې لابینګ چې ورته وایي لابي کول هم دوی نشي ترسره کولای. یعنی که پاکستان نړۍ ته خي چې طالب په افغانستان کې قوت ده او د افغانستان ټول ولس ورسره ولاړ ده نو افغان حکومت هم په دې کې ناکام دی. دا خو یو حق ده چې به تمنل شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي د خپل لغه ملي ګټو څخه دفاع وکړي. په دې اړه ستاسې نظر غواړم.
ګوري اصلا اساس چې ټکې ته کوم پام وکړي یو انګیزه ده یو هدف ده لکه څنګه چې مخکې ورور درته ویل چې طالبان سره ملت دی دلته خلک ولاړ دي. جهاد په وخت کې د مجاهدینو سره هم ټول ملت و چې د شوروي په مقابل کې دوی ودرېدل 2 میلیونه شهیدان یې ورکړل. همه هدف چې و هدف موږ تاسو ولیدل چې افغانستان د څلورو څلوېښتو ملکونو چې صاحبانو په اصطلاح تر اثارات لاندې راغی.
بله
نو په دې اساس باندې حاصل مورې هغه دی چې دوی هغه مسیر څرخوي لکه لیډران رهبران درته ښیم. تا مخکې د هغه نه سوال وکړي چې طالبانو ولې روسیې خاطر هغه تمایل پیدا کړی. ګورې طالب بین المللي یو جاهش نه دی، القاعده بین المللي جاهش وو، ولې ورځ په ورځ هنګازې مخ په ورکېدو دي او په ناپدید کېدو باندې دي او د داعش هنګازې ولې راپورته کیږي؟ ځکه چې داعش یوه بین المللي انګیزه ده. اما طالب بین المللي انګیزه نه ده. بالکل زه تا خبره تاییدوم چې د طالب هلې ځلې د دې دپاره دي ځکه چې هغه پخوانۍ انګیزه چې د القاعدې او د تروریزم په نامه باندې 40 ملکونه د امریکا سره په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل او نن په اصطلاح باندې ورځ په ورځ غږ ورکیږي او د داعش غږ راپورته کیږي. دمغه سلسلې د ډار په واسطه باندې دوی غاړي کوشش وکړي چې هغه ملکونو چې په اصطلاح باندې دوی ته وکولی شي چې یو سپورت ورته برابر کړی چې دوی ځان ورته برابروي. نقطه هم باید موږ په نظر کې ونیسو ځکه د بل بر ورور ویلی وی چې داعش کوم لوی خطر نه دی. زه دا درته وایم تاسو به د رئیس شورا امنیت خبرې اوریدلی وي د انیف اتمر چې داعش بدبختانه ورځ په ورځ دلته په اصطلاح باندې ځکه چې هم د دنیا کوم تبلیغونه چې په دې پسې کېږي ورځ په ورځ وسط ورکوي او هم یې قوي کوي. نو په دې اساس باندې حکومت د افغانستان چون یووالی پکې موجودیت نه لري په اصطلاح پاخه مسلکي او تخصصي سیاستمداران پکې موجودیت نه لري په دې اساس دوی نشوي کولای چې خپل انډول وساتي یا خپل دوستانو ته قناعت ورکړی شي یا جهان ته قناعت ورکړی شي. د پاکستان سیاستمداران چې دي هغه د انګلستان په کوره کې پیانه دي د نړۍ د شیطان په کوره کې هغه دوی روزل شوي دي. هر ډېر پاخه سیاستمداران دي هر قدم چې دوی اخلي هغه شاوخوا ټوله خای سنجول کی. اما بدبختانه تاسو راشي د موږ سیاستمدارانو ته چې په اساسي خارجي پالیسي کې موږ هغه څه کسان دې پالیسۍ ته راولو چې هغه 15 ورځې تجربه د ډیپلوماسۍ نه لري. نو په دې اساس چې موږ کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی او دلته یو هماهنګي او هم مفکورګي موجودیت نه لري په دې اساس نو حکومت ضعیفه دی او حکومت نشي کولی چې هغه کوم مسیر چې دی غاړي چې ځان ورسوي هدف ته هغه هدف ته دوی ځان نشي رسولی.
تشکر. محترم حاجی سید داود رئیس مرکز نشاط افغان هم در خط تلفون هستن. خوش آمدین سید حاجی صاحب. میشنوین؟
مهربانی کردین نظر صاحب. تشکر.
بله حاجی صاحب. سید داود، ما این مسئله تقاضای کمک های نظامی از روسیه و پیامدهایان صحبت میکنیم. دوستا بسیار زیاد صحبت کردن ولی ما به این نتیجه رسیم که یک سوال از شما بکنیم که طالبا از نقطه نظر دیپلوماسی بعض حرکت های نو شروع کردن و مثلا با روسیه و بعض ممالک اطمینان میتن که ما اگر احیانا به قدرت آمدیم به شما آزار نمیتیم، از خاک افغانستان کسی به شما حمله نمیکنه، از این قبیل مسائل است، روی ازی بسیار زیاد صحبت شد. منتها این ایمیج داخلی ازی گفته انگلیس ها او چطور خواهد شد که در داخل افغانستان سب یعنی مردم افغانستان یک خاطره خوب ندارن؟ خب چیزی که وقتی که از طالبان صحبت میشه مسئله شلاق‌کاری ها و مسئله از این قبیل مسائل سب زیادتر به فکر میرسه. این عکس العمل مردم چی خواهد باشه به این موضوعات سب؟
جناب نظر سب، موضوع روابط طالبان و روسیه ما فکر میکنم بعد از ماه فبروری زمانی که دولت پاکستان برای دولت افغانستان بخصوص برای رئیس جمهور غنی وعده داد که من به هر ترتیبی که باشه طالبان حاضر هستم که به میز مذاکره برای شما بشانم و این مسئله افغانستان از طریق تفاهم مذاکره حل کنیم. در همان وقت قرائن و اسناد و شواهدی را میرسانه که بسیار زیاد پاکستان سر طالبان فشار وارد کردن و طالبان گزیر امره ایران امره روسیه از ماه فبروری دوابط تامین کردن، یعنی به این معنی که امره از اونا صحبت شد از یک طرف روسیه ترس از داعش داشت و از طرف دیگه شما خو خبر دارن که آقای کرزی هم متواتر سفرها داره به روسیه و به تاجیکستان، اونا را هم یک نوع ترسان و در پالوی ازی روسا ترغیب شدن و حتی در سوریه دستبکار شدن. دیگه من فکر میکنم که طالب ها هم از گذشته خود یاد گرفتن. اگر ما طرف ظلم و بدبختی ازی کشور بعد از سال 1352 یا براویت دیگر به سال 1357 تر نظر کنیم، متاسفانه هر کس که زیاد ظلم کرده در افغانستان امو زیادتر منفعت برده. بدبختانه بر سازای مردم کسی گوش نگرفته. اونا شما خبر دارن که در کابل 56,000 کابلی را کشتن، امروز هر کسی خود قهرمان خود نفر درجه که افغانستان قلمداد میکنه و همچنان در دوران اشغال شوروی میلیون ها بیش از 1.5 میلیون ما شهید دادیم، همون مردم امروز در ردای بلند دولتی کار میکنن. دیگه این مسئله زیاد قابل چی نیست که طالب ها هم افغان هستن. به گمان اغلب او پالیسی را که در سال 96 تا 2001 داشتن، من فکر میکنم که اینا تجدید نظر کردن و تجدید نظر میکنن از این صحبت ها و اعلامیه های اجای مطر این موضوعی که نشسته برملا میشن. اما در پالوی از این مسئله که بسیار مهم است و سرش دنیا فوکس میکنه و ایست که دولت افغانستان تقاضای کمک از روسیه کردن. شما خب میفهمین که از یک طرف دولت پیلی افغانستان قبلا آقای کرزی پیمان استراتژیک امضا کرده بود و آقای اتمر پیمان امنیتی امضا کرده برای امریکا. او ما چیزی را که میخواهم که برای شما به ارتباط 14 سال پیش عرض کنم، زمانی که موضوع بود میشد امریکا از روسیه خواهش کرد، یعنی پای روسا را امریکا دراز کرد افغانستان. چند سال پیش حتما رادیو شما همین خبر را نشر کرد که روسا یک عملیات به شنوار ننگرهار یک چند کارخانه روین از بین بردن.
بله.
در اون وقت هم منطقه یک مسئله بوده که یک تفاهم بین امریکا و روسیه یا تفاهم بین امریکا و ایران در بنا موجود داشت. بعد از اون مسئله ناتو و ایساف هم که آمد امریکا کوشش میکرد که نزدیکی خود با روسیه و ایران از دست نده، اما حال شرایط فرق کرده. از یک طرف بین امریکا و روسیه رقابت های بسیار بین المللی وجود داره، در اوکراین، در سوریه و همچنان در آسیای مرکزی. اما اگر فرضاً دولت افغانستان همونطور کمک‌کاره، اینطور فکر کنن که ما مثلاها رو به قیمت بخریم، همه قیمت برای دولت افغانستان که میتونه دست در بیگه پس که پیسی از این سلاح را یا هلیکوپترها را باید امریکا بره زنا بتا. دوم این که اگر فرزنی کمک ها بلایوز باشه، یعنی هیچ بدون قیمت به خاطر ترس از داعش و امنیت آسیای مرکزی برای افغانستانی را کمک کنن، آیا دولتی فعلی
امی جرأت امی درایت دارن که بدون مشوره امریکا این کار کنن، ما فکر میکنم که نی. او به این معنی است که دولت یک عالم جنجال بین خود دارن. ای کاش این دولت میتونست که اجماع منطقوی را خوب مدیریت نکرد. یکی که یک وزارت مدیریت کرده نمیتونه، یک ولایت مدیریت کرده نمیتونه، چطور میتونست که همکاری ایران و روسیه و چین به ارتباط داعش جذب کنه؟ متاسفانه دولت در حالت بسیار ضعیف قرار داره. بیشتر از اینکه امریکایی ها اگه مشوره بدن، امریکایی ها امرای روسا با کدام تفاهم در اوکراین و شرق میانه برسند، در اون صورت از این مکام فکر میکنم که دولت افغانستان استفاده کرده میتونن، در غیر از اون مستقلانه
ای کار کردن نمیتونم. ډیر زیاتمنه حاجی صاحب، مطمئن صاحب یو پښتنه چې شاید جواب تاسو سره وي، د افغانستان په شمال کې چې روسیا ځان ته کوم تهدید غنی او داغه پر اساس به کومک کوي، لکه څنګه چې حاجی صاحب داود ویل چې احتمال به کومک د امریکا په خوخه، ځکه چې د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ تر بل هر تیر وخت روابط خدینو، حتمان امریکان به په جریان کې. کچیر ته الته په شمال کې روسیا کوم تهدید نویر لري، هغه کومې ډلې دي ستاسې په نظر باندې؟ ځکه چې اکثره د سویل کېږي چې د هلمند یا د کندهار طالب خود افغانستان په شمال کې دومره په پراخه فعالیت نشي کولای، د ازبکستان اسلامي نهضت دی ستاسې په نظر، یا هغه ډلې چې اوس له داعش سره حمایت کړی دی چې له پاکستانه راوشړل شو دی خوا، که په دې لږ رڼا واچوئ.
و مرسته مخکله دین د نور خبروم کلی وخره تراکی چې د
مسانو
مداخله یا دلته ولی غوی علاقه لري. ګوري پورستي وختونو کې پکتیا کې یو جټالو تک د امریکا و وشتل سول، او هغه غالبا چې په پرمختللي وسله به وشتل شوی، دا د سوالانګیزه خبره ده. او روسیې ته سو ظلم لا جلیل اخوند د پاکستان په وساتت باندې سفرونه کړی دي، بلکې له روسانو سره لیدل دي. او طالبان چې تر ډیره وسلې تر لاسه کوي، فکر کوم په دې باندې رپورټونه جوړ شوی دی، افغان امنیتی سیموسخه، یا هغه وسلې چې له روسانو څخه قاچاقیږي، او یا هغه وسلې چې ورکه شولې په دې سوارلس کلورو کې. د قطر دفتر څخه روسانو غوښتي چې په روسیه کې ورسره لیدنه وکړي، مګر هغه ترجیح دی ته ورکول چې په کومبل هیواد کې ورسره لیدنه وکړي. البته په تیرو سوارلس کلونو کې په بیلابیلو وختونو کې د اصلي طالبانو او هغه طالبان چې د طالب په نامه پاکستان ورته معرفي کړي، له روسانو سره لیدنه کړي دي. او دا هم له امکان لري نه ده چې پراتلونکو کې د نړیوالو د غلطو ستراتیژیو او تیروتنو او د افغان حکومت له تیروتنو څخه بل اخره روسان له طالبانو سره نږدې کټ وکړي. رالو د دوستم مسله دا ډیره اساسه مسله د دوستم له روسانو څخه وسلې غوښتي دي. او رشید دوستم هغه څوک چې امریکا اوس ور باندې سرمایه گذاری کوي او ترکیه ور باندې کوي، او بلخوا روسال امریکا سره په نایلان شوی جګړه کې، اول ته په کریمیا کې چې ترک تبر خلک دی هغه سره په جګړه کې ده. زه فکر کوم په دوستم باندې به نور روسان باور ونه لري، او د باور سړی به عطا محمد نوري ورته هغه چې اوس امریکانو سره پاسلنی وړي ده. تر ډیره روسان کوشش کوي کچیرتم له طالبانو سره اړیکې رغول غواړي، او ایران هم داسه کوي چې د ایران په وساتت یا د ایران لاري له طالبانو سره خپل اړیکې سم کړي. دا چې په شمال کې روسانو ته څوک تهدید دی، فکر کوم په بیلابیل وختونو کې طالبانو په تیرو کلونو کې منځنۍ آسیا هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې زموږ جغرافیه معلومه ده، او یوازې د افغانستان په خاوره کې بخپل فعالیتونه لرو. امدا محدوده ده د روسانو د پاره غټ تهدید هغه چې ازبکستان مومنت ورته وای، اسلامیک مومنت اپ ازبکستان یو قوی ډله ده چې په وزیرستان کې ډیره جګړه ورته سره وشولې، او بل اخره په ډیره مسؤونه طریقه باندې د غنی اشرف غنی د حکومت په شروع کې له وزیرستان څخه د زابل په لار باندې شمالي ولایتونو ته داخله ګوره سورسلو، او په دومره
کټګوري
کې تاجک مجاهدین د دې په نامه
مجاهدین
ورته وایي.
تاسو واضح خبرې کوئ،
خو
ورکی کله کله
تاسو مخکې ویلو دا پښتنه د حکومت ته
نه خو تاسو خو چې وایئ چې ملا فلانکی صاحب تلی او تاجکستان ته تلی او فلانکی مولوی صاحب تلی او اسلام آباد ته، نو دا خو مو چې شاور سوال
لیک به مشکلې مراد صاحب کرار کرار به دا ریپورټونه راپورته کیږي، ولې هغوی په مسون ډول سره شمال طرف ته ورسېدل شلو، او کله چې دی شمال ته ورسېدلو عملته د طالبانو څخه برات اعلان کړي یا د طالبانو څخه جلا شلو، او د اسلامي دولت یا داعش نومې ډلې هغوی چې یو محدوده جغرافیه نه لري او هغوی ته هر ځای خپل ټارګټ ده، د هغوی څخه بیعت اعلان کړو. دا په دې معنی باندې ده چې دوی غوښتل منځنۍ اسیا ته ولاړ سي، او حتمان د دوی پر رسولو کې او د منځنۍ اسیا د تهدید لپاره به لوی هیوادونو لاس لارو. کله چې طالبان پر دې موضوع باندې پوه شول چې دا به بیا د طالب پر بدنامي باندې تمامېږي، نو طالبان هم سبقت وکړ او دغه بدخشان او کندوز ته ځانونه ورسولو، او هغه کسان چې د داعش په نامه باندې التولو دا غوی هغه محدودیتونه بیا کنټرول کړل. زه فکر کوم روسان اوس مهال دا هغه داعش څخه ویر لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی، او زه په دې نظر یم چې دا داعش د اصلي داعش یو جز یا برخه نه ده، او د طالبانو سره ممکن چې روسان کله هم مخامخ خبرو ته کینی یا ځینې رابطې ورسره ولري، نو اصلي هدف دا ده چې دغه داعش چې په افغانستان کې را پیدا شوی روسان او چین یې د ځان تهدید لپاره ګڼي.
تشکر محترم آقای سمی یوسفزی، شما د سطح بین المللی یک ژورنالیست این مسائل از بیرون اگر نگاه بکنید، این داعش یک فاکتور شده که کل سیاست ها را به اصطلاح گد و ود ساخت. مثلا در سوریه روسیه امریکا در مسئله اسد جور نمیاین، اما بر مبارزه بر علیه داعش جور میاین، یا ایران هم تو. از او خاطر کل سیاست ها یک قسم باید یک بازنگری به خیال شوه. منتها در افغانستان که ما شما به او علاقه داریم سرش صحبت بکنیم، مشکل در اینجا به خیال ماست که حکومت مرکزی نتانسته دولت سازی درست کنه، اردوی خود ملی بسازه، پلیس خود ملی بسازه، زیادتر به اشخاص تکیه میکنه. مثلا عوض اردوی ملی ما زیادتر جنرال صاحب دوستم نامش میشنویم که به فاریاب رفت و خامیاب رفت و حرکات های عجیب و غریب کرد و مردم ناراضی است، منتها کس صدای خود کشیده نمیتونه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم، مرکزیت ایجاد شوه خوب است یا ای سر اشخاص باید تکیه شوه خوب است؟ نمیفهمم نظر شما چیه در مورد.
بله، اولا سفر جنرال صاحب دوستان بعد از او سفرشان به چچنیا و ملاقات همراهی رئیس جمهور چچنیا، نه خودشان یک حرکتی با سکر میکنیم که غیری سیاسی بودن. چچنیا یک کشور اسلامی است که از طرف روسا در آنجا بسیار ظلم و بربریت شده و بسیار افراد مسلمانی چچنیا به قتل رسیده، و فکر میکنیم هیچ کشور اسلامی روابط امرای نظامی که آل در گروزنی یا در چچنیا وجود داره روابط نداره، و همیشان فکر میکنند که اونا یک کشوری دست نشانده روسیه می باشد و قاتل مردمی مسلمانی چچنیا می باشد و خودداری میکنند. لیکن نمیدانیم که چطور وزارت خارجه افغانستان یک اقدام میکند که باعث خشم و سبب ناراضیتی بعدی از مردم های مسلمان افغانستان میشود. دوم، جنرال صاحب دوستم مثلا ایتو نشان میده که جنگی که او میکند و از کپسیتی از طرف خود میکند، یعنی جنگ ضد طالبان چی در شمال باشد چی در جنوب باشد وظیفه دولتی اردوی دولت اسلامی افغانستان می باشد، لیکن خودشان به حیث یک جنگ سالار می رود و در حال چند روز پیش گفته می شود که وی وقتی که افرادشان یا خودشان به منطقه خما رفته بودند، آنجا بعضی منازلی از ترکمنان غارت کردیده و بعض افرادشان کشته شده و به این که شما طالب می باشی. ما فکر می کنم اگر جنرال دوستم واقعا می خواهد که به حیث معاون جمهور اسلامی افغانستان و به حیث یک رهبری یا جنگ یا کماندان اردوی افغانستان، اگر اونا می خواهد که نمو بدهد که واقعا او از اردوی افغانستان حمایت می کند یا از اونا می باشد، اونا باید یک روز در کندوز می بود، دوم روز باید در بدخشان می بود، چهارم روز در هلمند یا نگرهار می بود. لیکن وقتی که در یک جای میره در منطقه خودشان میره و در یک آقای طالبایی که بسیار جایی می باشد یا لوکل می باشد اونا می جنگد و بعد از اون می آید که تو فکر نشان می ده که تمام افغانستان فتح کده یا اعتبار از تمام افغانستان خارج کده.
یوسف زای صاحب دمینجا تا جایی که بله
اردو افغانستان هستن.
یوسف زای صاحب دمینجا همین سوال با آقای جنرال صاحب زلمه وردک اگر راجع بسازیم ایست که تا جایی که به ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی گذاشته میشه در خبرها مثلا جنرال صاحب دوستم که میره اونجا کل طالبای اصلی یا کسایی که مسلح هستن از منطقه مگروز میره، یعنی در اونجا کسی نمیمانه که نفرهای دوستم صاحب بوره بزنه. یادمی ولایت جوزجان در خامیاب وقتی که دوستم صاحب تشریف بردن و نفرات در جزیره ای که به اساس دریای آمو سیلاب ها ایجاد شده بین ترکمنستان و بین دریا و افغانستان مانده در اونجا رفتن و این خانه را که گویا زدن نفرای دوستم صاحب یا کسای بیگناه بوده و اطفال بوده و زنا بوده و از این قبیل مسائل، حالا حتی کسا اونجا هستن که جرات میگن نمیکنن که صدای خود بکشن. از این خاطر شما من حیث یک جنرال در این مورد چی پیشنهاد دارین، یعنی چی نظر دارین که این دوستم صاحب هم تو کته نفرای خود بر هر طرف بجنگل درست است یا این که یک دولت مرکزی، یک اردوی ملی، یک پلیس ملی اونا باید موضوع را رهبری بکنن؟ یعنی دوستم صاحب کاش که وزیر صاحب دفاع می بود و از مرکز مسائل بسلا اداره میکرد. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینین چون در افغانستان اساس بنیاد قانون اساسی ضعیف هستند، اصول در اینجا به اصطلاح مستحکمیت ندارند. از نگاه اصولی امان صاحب اول شخص دوم افغانستان هستند که مسئولیت سیاسی کل افغانستان به دوش خود دارند. اما متاسفانه مسائلی که پیشمن به خاطر از پیشمن که اونها چون از نگاه تجربه و به اصطلاح نفوذ و شناخت که در سمت شمال دارن و می سبب هستن که با قوت های چون معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هستن که با قوت های بسیار قوی و هنگفت به طرف سمت شمال میرن، همین مسائل هستن که مسائل به وجود میان که بدبختانه عوض دی که ملت با حکومت به اصطلاح نزدیک شوند، ملت از حکومت فاصله گرفته میرن. چرا در اینجا در افغانستان در حدود ما شما میبینیم که 37 سال در داخل افغانستان جنگ جریان دارن. در مدت 37 سال افغانستان جنگ که در اینجا جریان داشت هستن کسانی که در این مدت به اصطلاح تمام مردم افغانستان به او شناخت بسیار قریب و نزدیک دارن. بنان شما گفتین که چرا میگرزن زمانی که یک معامل اول ریاست جمهوری با قدر قوا میرن شاید طالبا در اونجا حدود 100 نفر یک نیم 100 نفر باشن در مقابل 10,000 15,000 نفری که با جناب معامل صاحب اول میرن مقاومت کرده نمیتانن. همه اصول سیاسی به اصطلاح گردش یا بازی که امروز در سطح افغانستان جریان داره یک بازی بسیار خطرناک مغلق هستند که بدبختان افغانستان به طرف تباهی کشانیدن. بازم براتان میگم چون در داخل حکومت خودی حکومت نظر به اصول چوکات قانون به وجود نامده، قانون مستحکمیت ندارد. در هر مملکتی که قانون استحکامیت نداشته باشه شکل جنگل میگیره. زمانی که شکل جنگل گرفت هر کس هر کاری را که دلش خواسته باشه سر به خود انجام داده میره. بنان هر چیز باید اینجا نظر به اصول نظر به قانون اگر صورت بگیره این مسائل به وجود نمیاد. گپ شما را من بالکل تصدیق میکنم. وزیر دفاع، وزیر داخله، معین به اسلام معین امنیتی وزارت داخله، لوی دریستیج، رؤسای قوی جنگی که به نام رئیس اپراسیون و رئیس فلانه و اینی هستن یا خودشان در داخل مرکز قرار دارن و معاون اول میرن به داخل جبهه در جنگ در خط اول جنگ میکنن. یه خودشان هم یک سوال هستن که به نزد مردم پیدا میشن. ای اما حکومت افغانستان حرکت های را انجام نمیتن که باعث بسیج شدن مردم در داخل افغانستان شن، باعث همکاری ملت با حکومت شن. اونا هر قدم را که برمیدارن، چون در این مسائل در 37 سال دشمنی های گوناگون در داخل افغانستان موجود هستن، به می اساس هستن که روز به روز فاصله بین حکومت ملت پیدا میشه و بدبختانه مسائل بی هستن که امروز کل افغانستان آتش جنگ گرفته.
من جنرال صاحب آجی صاحب داود اوس چه دروسان خپ هم افغانستان کې کته هم جروسان خو همیشه په افغانستان کې رول درلود، اوس نو په پوزي بر حکم را مختکی خپ بیا او په سیاسي کې هم لکه څنګه چې خبرونه په جریان کې ول شول چې لغیر حکومتي کریکټرانو سره هم روسان تماس نیسي اصله ورکی، یا جنرال صاحب دوستم لخپل ار خزی ولته لروسانو سره خبرې کوي، د افغانستان حکومت ته څه پکار دی سره د ټولو کمزوریو او ستونزو چې حکومت لري چې د ټولو مسایل ترتیب کړي، ځکه کچیر تر روسان راشي د پاکستان او د هند جګړه یو خوا ده، د ایران او د سعودي عربستان سیالي بل خوا ده، دا به بیا د امریکا او د روسانو په بل مسابقه او سیالي بدل کړي افغانستان، افغان حکومت ته څه کول پکار دی ستاسو په نظر؟
ولسمشر پوتین د امریکایي رسنیو سره مرکه وکړه او په هغې مرکه کې پوتین نه پوښتنه وکړه چې تاسې حاضر یاستئ چې خپل ځواکونه افغانستان ته ولیږئ. پوتین په دې غضب سره ورته وویل دې امریکایي ته، ویل آیا امریکا به خپل پوځونه بیا ویتنام ته ولیږي؟ یعنې د دې د پوتین دغه ځواب و چې موږ هېڅکله دا کار نه کوو. زه اوس داسې فکر کوم چې په تاسف سره لکه مخکې چې ورته اشارې وشوې، دغلته دا لایحه د وظایفو په دې دولت کې متاسفانه په هیڅ صورت سره وجود نه لري. هغه په دې معنی چې تاسو فکر وکړئ په قندوز کې کله چې قندوز سقوط وکړ، د قندوز سقوط نه درې ورځې بعد ولسمشر وویل چې د قندوز مدیریت موږ سره دی. په هماغه شپه باندې د دې پولي ډاکترانو شفاخانه بمبار شوه. یعنی د دې په ځای چې لکه مخکې چې اشاره وشوه لوی بریسیل یا وزیر دفاع دا خبره وکړي، ولسمشر وویل چې زه اعلی سر قمندان یم، ټول مسایل زما په کنټرول کې دي. اوس که چېرته حالت دغسې روان وي چې د ولسمشر د دې د لومړي مرستیال، دویم مرستیال، اجرایه رئیس، د هغې معاونین، د دوی تر منځ د وظایفو تقسیم نه وي، بیا په کابینه کې نه وشي، نو زه فکر کوم چې دوی به څنګه وشکړي نړیوالې ټولنې ته په تېره بیا امریکا ته دا قناعت ورکړي. او امریکا هم دې سره لوبه کوي زما په نظر باندې. هغه دا چې امریکایان په هیڅ صورت سره دلته د روسانو مداخله امریکایانو ته قابل د تحمل نه ده. په دې باندې زه فکر کوم چې باید دا حکومت پوه شي او امریکایان چې دلته دا اډې واخیستې، دا امنیتي پیمانونه او تړونونه سره امضا کړی، هدف دا دی چې دوی باید دلته په افغانستان کې وسی. نو په دغه یو حالت کې خبر دی چې اول دغه حکومت ستاسو د پښتنې په اړوند په ځان باندې یوه کره کتنه وکړي، د دندو لایحه جوړه کړي چې څوک باید څه وکړي. دویم په نړیوالو اړیکو کې لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، موږ تر اوسه پورې یو نړیواله دغه نه لرو، پالیسي نه لرو، بدبختي دا ده. ټول شیان موږ ته په دې 14 کلونو کې ناتو احساس کړي دي، دغه اوس دا ډېر خرابې دی. موږ متاسفانه دا 14 کاله جنګ پردیو کړی دی، پیسې د پردیو راغلي دي. موږ په نوم سره وزیرو، په نوم سره وزیر دفاع وو، په نوم سره لوی درستیزو، په نوم سره جنرال وو. زه فکر کوم چې پاتې دی نه ښه تجربه دا چې تاسو وګورئ په عراق کې کله چې یو ایالت عراقي ځواکونه خوشې کړه، امریکایانو ورته رخصت ورکړ چې موږ تاسو سره نور کومک نه کوو، ستاسو چې خاوره ده تاسو ورته جنګ نه کوئ، موږ ولې ستاسو ملاتړ وکړو؟ زه فکر کوم چې اوس دوی ته په کار ده چې نور هغه خوبونه چې د کرزي صاحب په وخت کې د خلکو لیده حکومتي چارواکو بعد دې نه د هغې خوبونه د بیداره شي، دلته دې یوه مشترکه ژبه نړیوالې ټولنې سره پیدا کړي، په سیمه کې دې پیدا کړي، سولې ته، روغې جوړې ته د لاره هواره کړي، تر هغې چې مشکلات هم د داخل نه په سیمه کې هم په نړیواله کچه باندې دې ته د یو هواره لار پیدا شي. پرته د دې نه که چېرته هر څه جګېږي چې زه ځم دې ولایت ته، یو سړی ځي دې مملکت ته، په خپل سر باندې د افغانستان استازیتوب کوي. د هغه ګډوډي چې متاسفانه د ډاکټر نجیب په وخت دغه ګډوډي تلل زیاته ګورې.
تشکر تشکر. مو یو چند شنونده له موقع بتیم برازی که وقت زیق شده میره. بله شنونده عزیز، حالا در ختم یک اعلانک کوتاه میشنویم و بعد از او شما میتونید تلفن کنیم به ما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله منتها فراموش نکنید که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید. سب
بله میروانی اوکی
زه سلام مو تاسو ته تاسو درنو مې منو ته دې زو کومې سلامونه.
و علیکم السلام.
اول څه دغه مونږ ته شرم ده چې کافر ته سوال کوو که بیا دا خپل ولانانو ته وګورو، دا نورو مشرانو ته وګورو، دا رهبرانو ته وګورو، بیا مونږ هم وایو چې هغه په همدغه امریکایانو په همدغه برطانویانو په همدغه روسانو خوشحاله ده. ځکه تاسو وګورئ چې ته نن په دا زمان کې د جنګ چا ده؟ جنګ وروس ده، جنګ امریکا ده، جنګ برطانیې ده. هغه د مونږ دښمنان دي. ګوره مرمۍ څوک افا ورکوي، څوک دې افا ورکوي، ټانګونه څوک افا ورکوي، څوک دې افا ورکوي. ای مشرانو، تاسو به تر څو پورې نه پرېږدئ خپل ساعت ورکوئ.
فهمیده شد. بخیر سوال تشکر. یک شنونده دیگه را. بله شنونده عزیز مهربانی
سلام علیکم آقای ظریف نظر و مهمانانتان در استودیو.
و علیکم السلام، خوش آمدین. بفرمایید. سیم
تشکر زنده باشین. فضل رحمان است و استخوا تماس گرفتیم. ما مرا وقت بتین. من میخواستم بگم که ما تا کی از روس ها و از امریکایی ها کمک بخواهیم؟ یا این طرف یا اون طرف یا طرف مقابل حکومت ما، ما باید اساسی مشکل و حکومت باید وظیفه خانگی خودش انجام بده. اول باید نظام اسلامی بسازه، فساد اداری را گم کنه، به عدالتی های که در حکومت هست خشخوری های کسی را از بین ببره. و اینمی چیزی هایی که بایستی تقویه شدن صفوف مخالفین میشه. اگر من این را به شما بگم، اگر طالبان به خاطر به گرفتن امتیازهای سیاسی اینا آماده شدن که برای حکومت سلاح کنند، حتما یک گروه دیگه میبره که میگه به بهانه میگیره میره افغانستان. کشور اسلامی نیست، اسلامی قانون تطبیق نمیشه، قانون الهی. او با چیز مداخله چیز را شروع میکنه مخالفت ها را.
دیر زیاد تمنان تشکر. یا بله اوریدون که هم اخلو نظر سه
تشکر شد.
مهربانی اوکی.
بله
رضوان مراد صاحب سلام علیکم. امیر خان خبره که مسجد الان سلام یا سوات عزت.
و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی اوکی امیر خان رو را
زما پښتنه دا ده محترم حاجي داود صاحب نه چې د طالبان او مجاهد اما د شپږم تاریخ باندې د پیام افغان انټرویو وه، هغه دا وویل چې په افغانستان کې اول کې ده د ساره دایش ستانه په دې برا کې د دوی څه حقیقت او مطلب و. خو بل دلته په یورپ کې د افغانستان د ځینې ځوانان چې د 50,000 پورې د کال د میاشتې خلک دلې را وځي. حاجي صاحب، تاسو د فکر د نظره د افغانستان مشرانو سیاستپوهانو ته څه په کار دي چې څه وکړي او دغه ځوانان په جنګو کې مري، د ملکه وځي، داسې څه فکر د دغه احمدزای صاحب دغه ماشین څه بدل کړ؟ یو بله بل سیاستپوه یې مخ ته راشي، داسې د افغانستان مشرانو ته څه په کار دي چې څه وکړي؟
بله مننه مرخان صاحب، پختنه مو رسیدله.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خی حاجی صاحب داود، سوالا متوجه شما بود، هم سوالا را جواب بدین هم جنبندی بکنین بر از اینکه وقت مازیق شده. به هر کدام تان یک دو دقیقه برسه، در دو دقیقه خلاص کنین حاجی صاحب.
جناب نظر صاحب بفهمی کنم سوال اول برادر امیر خان ما صحیح گرفته نتانستم گفت کدام مصاحبه بود در تلویزیون پیام افغان.
بله خب تا شما از عوض سوال همین یک جنبندی بکنین در مجموع، یا تو یک فکر میخواین که چرا از خب ممالک خارجی کمک میخواین و چرا خودشان درست نمیکنن؟ در مجموع کل سوالا به می جربه است و شما خلاصه میشه سب. اگر شما برای از اینکه دیگه وقت نمانده داخلشم به جزئیات.
خب ما پیش از اون امیر برادر امیر خان یک سوال بسیار عمده و اساسی را مطرح کرد که تقریبا تا آخر اگست 122,000 افغان درخواستی پناهندگی را در اروپا دادن.
بله.
یعنی ماه سپتامبر و اکتبر شامل امی سایه نیست. با کمال تاسف باید گفت که وعده هایی که در دوران کمپین امی دو رهبر امره مردم کده بودن، به خصوص امره نسل جوان که ما برای شما وزارت میسازیم، ما برای شما این میکنیم، یه هر روزی که تیر میشه مردم مایوس و ناامید میشه، بجز تفرقه بین امی دو تیم دیگه کدام خبر مثبت با کمال تاسف مردم بیچاره نمیشنون و مجبور هستن و خانه و کاشانه را میفروشن و میرن فرار میکنن. حتی شما دیدیم که یک خانم 102 ساله هم اونا هم از مملکت فرار کردن. اما موضوع ایدی که شما برش اشاره میکنید جنبدی عرض مهیست که دفالی تمام مشکلات معرض کردم که تا که دولتی فیلی افغانستان خود امره مردم نزدیک نسازه، برای مشکلات مردم یک رای حل پیدا نکنه، او از طریق گلسوال مسلکی، سرنوال مسلکی، قاضی شریف، والی خوب، یعنی کدام تعینات و تشکیلات اگر اینا به نیمنوال که به میتول یک سال انجام دادن این دوام بدن، من فکر میکنم که در اینجا نه برای داعش ضرورت است، نه برای طالب ضرورت است. همونطور برادر ما که افتخار اشاره کردن، متاسفانه یک بدبختی و ورج مرج در داخل افغانستان بین خود پیدا میشه. اما اگر یک حکومتداری خوبه اینا سرش تمرکز کنن تا دیگه پس که در اینجا مسئله صلح هم جامعه بین المللی کمکه خودم دوباره هم در افغانستان اثر میگیرن. اما در این صورتی که یک آدم جامعه الکمالات باشه، یک کسی دیگه در بخش دیگه برای کسی در تیم تن نته و برای مردم عادی، متاسفانه چیزی مقرریه که شده در طول یک سال همه بین دو تیم هستن، یعنی مردم به کلی از دولت از حکومت بیرون هستن. وقتی که مردم خود رئیس رو حکومت نمیبینن، باز مردم کجا امره از اینا همکاری میکنه؟ همین یک دلیل عمده و مهم است که هم فرار است هم مردم به توجه شما می تبلیغات ببینن، خود مردم در داخل افغانستان علیه نظام تبلیغ بکنن.
بله، امی تبلیغات به نام ستون پنجم هم یاد کردیم، ما شما در روحیات مردم تا چی حد تاثیر میکنن؟ روحیات مردم گفته شما ضعیف میشه اگر بخواین بیرون برن خونه.
به کمال تاسف فی تبلیغات نه که روحیات مردم از لحاظ امنیتی، روحیات مردم از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه تحت تاثیر آمدن، به خصوص بعد حادثه قندوز در سر تا سر افغانستان. اینطور فکر کنن رقم، یعنی زلزله که چند روز پیش شد، زلزله بسیار شدید بود، اما تو شو پیش در تاوتل ننگرهار یک بچه دلائیریت چپرتک شور خورده صدا شده که باز زلزله شده، 25 نفر در این حادثه که هیچ زلزله نشده بود زخمی شدن. دیگه عرض مهید که این حوادث سر رو روان مردم بی تاثیر نیست، دولت باید سر از این مسئله توجه کنه، اگر بین خود مسئول باشن. یعنی شما فکر کنه تابال تعینات دولت تکمیل نشده، اولا این مسئله که مثلا جنرال دوستم میره شمال، به وجه از این چرا بر جنرال دوستم این صلاحیت ها نمیشن؟ شما بفرمایید در وزارت دفاع مردم های مطلوب ها میشناسن، مردم های شایسته ها میشناسن، به نیز سرش کار کنن. من فکر میکنم این با مراتب بهتر است، نظر به این که قانون اساسی و همه چیزا را پشت سر بذارن.
تشکر آجی سیب، وقتان پر از
به نهایت به نظمی آقای نظر وجود داره.
بله، فهمیده عزیز آجی سیب، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. حال جنرال سیب ظلمه ایوارده که شما هم جمع بندی کنین در دو دقیقه سیب که وقت کم مانده به دوستان.
ببینین اصلا اصول اساسی خداوند جل جلاله قرآن عظیمشان برای رهنمود انسان و مکمل ساختن انسان ارائه کردن که قانون است. برای معیشت زندگی قانون اساسی جور میشه. اگر ما از خارج از قانون حرکت میکنیم، از چوکات خارج میشیم، ما هیچ چیز را ساختارش درست کرده نمیتونیم. بنان برای حکومت افغانستان از مسائل نفسی و شخصی که سلسله افغانستان امروز به قرار کشیدن از او بگذرن، قانون استقامیت بتن، تا مردم بسیج چند مردم پشت حکومت دستا چند و این متن از این در بدری نجات پیدا کنن. میبینین اگر قانون نباشه روز بروز ما به فقر مواجه میشیم. امروز افغانستان احتیاج است به روی افتیدن، بدون روابط هم نمیشن. افغانستان باید مسیر خود تعیین کنه، به یک استقامت بره تا بتانه که مانند پاکستان وره هم خود از اقتصاد قوی بسازه و هم از نگاه نظامی خود قوی بسازه تا مردم بتانن به سهولت آرامی زندگی کرده بتانن.
تشکر. مطمئن سیب شما جمع بندی بکنین سیب.
زه خویم اوسنی حکومت چې نه په ملکي نه نظامی برخه او نه مقننه او قضایی برخه کې د نظر یوالی لري، له سکوت سره مخ کېدون کې د شدا ده چې سولې ته ولاړ سي، په سولې کې ژمنتیا وشي. نه روسان، نه امریکا، نه ناټو، نه پاکستان، ایران، هند زموږ په ګټه کار کوي او نه موږ ته سوله راوړي. هغه پیسې چې د جنگ جګړې لپاره مصرف کیږي، هغه هسي چې د وژنو او د افغانانو د بیکوره کولو لپاره مصرف کیږي، هغه دی د سولې لپاره مصرف شي. د افغانستان مسائل د مخامخ د حکومت طالب ترمنز جروباش سي. همدا ډول دی نړیوال هغه غشتنی چې مخالف وسلوان یا د افغان ولس ورسره لري، هغه دی ایګنور کینه او هغه دی غشتنی نو ته دی یو پلان ولري چې دغه غشتنی منلای شي کنه. دا ډول امریکا ته په کار ده چې د خپلو پوزانو پر پات کېدو باندې ټینګار و نه کړي او دا جګړه نور هم و نه غزيږي چې تر سو بیا هم قربانیان به موجو او جګړه بدلته د روس او امریکا پیل کیږي.
تشکر. محترم آقای سمیع یوسفزایی، شما هم سه یک جنبندی بکنین، نتیجه گیری کنین از این صحبت ها، سه بفرمایید.
نتیجه هم داره چې د څوار لسو کلونو کې د ناټو، امریکا او ټوله ټکنالوژي او زبر ځواک او پوځونه پر اتک سره هم دا مسله حل نشوله، طالب له منځه ولاړی نه بلکې قوي شولو. که اوس بیا د روسیې مداخله یا د هغوی ته وخت ورکول کېږي یا هغوی راغوښتل کېږي، فکر کوم دا هم د حل لاره نه ده. او بهتره لاره به دا وي چې افغان حکومت هم په دې پوه ده چې دوی په مکمل ډول نه په خپل قوت نه د خارج په قوت طالب له منځه وړلی شي. بل طرف ته طالب هم باید په دې پوه شي چې نور په یوازې سر کابل نیول او بیا دلته د پخوا په ډول حکومت کول امکان لري. نو بهتره به دا وي چې طالبان هم له یو شمېر غوښتنو څخه تیر شي او د دې ملت په باندې رحم وکړي. بل طرف ته افغان حکومت هم یو ډول ډېر طالبانو ته یو ډول د امن دپاره د هغوی په سیستم کې د داخلي یا د یو بوري حکومت جوړولو په شکل کې ورته دي برخې ورکولو، او پرته د دې نه چې دا ووایي چې طالب د اصلاح پرېږدي او رادي شي، بلکې طالب ته دې وایي چې راشه جنګ مه کوه تر څو یو څو میاشتې وروسته یا د انتخاباتو له لارې یا د بلې لارې خپل افغان ملت ته دا رایه ورکړي او ورکړي چې هغوی څوک ټاکي. دا وي زما په خیال بدبختانه نه دغه جګړې به پر مخ ځي او همدغسې به د افغانانو بدبختي په برخه وي.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای سمیع یوسفزی، محترم آقای نظر محمد مطمئن، جنرال صاحب ظلمی و وردک و آقای سید داود، همچنان طاهر هاشمی، از کلتان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصر کن.
Let's go. دل نوای سهرانم.